السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زنی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې شننې او مرکې هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ کار احمد شاه آسمی درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. طالبانو د ملا اختر منصور ځایناست ټاکلو په اړه غونډه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر له طالبانو غواړي چې د ملا منصور له وژنې وروسته له جګړې لاس واخلي او د سولې لاره خپله کړي. او د ایران مجلس خبرګان د هیواد د پیاوړي ادارې د مشرۍ لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی. اوس بشپړ خبرونه. ریپورټونه وایي د افغان طالبانو لوړپوړ مشرانو د نوي مشر ټاکلو په مخه غونډه کړې ده. د طالبانو دوه لوړپوړو چارواکو تیر ماښام ریټرز خبري اژانس ته ویلي دا غونډه تیر ورځ سوي چې پکې د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د هغه ځایناستې ټاکنې په اړه خبرې سوي دي. د دې دوه طالبانو نومونه نه دي ښودل سوي، خو وایي طالبانو لس کسیزه پلاوی ټاکلې چې دا معلومه کړي چې ملا اختر منصور څنګه د شنبې یا خالي په ورځ په بلوچستان کې په امریکایي ډرون برید کې ووژل سو. طالبان لا په رسمي ډول د خپل مشر د وژنې تصدیق نه دی کړی، خو امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ د ملا منصور وژنې پخلی وکړ. تر اوسه دا نه ده معلومه چې طالبانو چیرې د نوي مشر ټاکلو په اړه غونډه کړې. پاکستان وایي په بلوچستان کې د ډرون برید په څیر اقدامات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د څلور اړخیزه هیوادونو ډلې هڅې اغېزمنولی سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل تیر مازدیګر د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د بهرنیو چارو وزارت ته اوربللی و. بیان وایي فاطمی پر شوي امریکایي ډرون حملې اندېښنه وښوده. بیان زیاتوي فاطمی د امریکا سفیر ته وویل اسلام آباد او واشنگټن د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې نږدې همکاري کوي او دا چې دا همکاري باید برقراره پاتې سي. پاکستان لا په رسمي توګه د ملا اختر منصور وژل کېدو تصدیق نه دی کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه هیواد ځواکونو د طالبانو مشر ملا اختر منصور ځکه وژلی چې هغه په افغانستان کې امریکایي او ایتلافي ځواکونو ته ځانګړي او حتمي ګواښونه پیښ کړي ول. د پینټاګون ویاند جیف ډیویس تیر ماښام خبریالانو ته وویل د مې پر 20مه په بلوچستان کې پر ملا منصور سوی ډرون برید له هغو ټاکل سوو اصولو سره سم سوی چې امریکایي ځواکونو ته پر هغو کسانو د دفاعي حملو اجازه ورکوي چې امریکایي او ایتلافي ځواکونو ته ګواښ ولاړوي. د افغانستان مشرانو جرګې مشر له طالبانو غواړي چې د ملا اختر منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لاره خپله کړي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل طالبان نور باید د پردوی له حصار راووزي. د زیاته کړه چې نور دي طالبان خپل هیواد یا د خپل ملت سره کښېني او سوله دي وکړي. خبرونه لمشال رادیو څخه خبري. د خیبر پښتونخوا پولیس په صوبا کې د نامنی پیښو د مخنیوي په موخه د یو نوي پروګرام پیلول اعلان کړی دی. د پیښور پولیسو یو مشر عباس مجید مروه تیر ماښام مشال رادیو ته وویل د پولیسو معلوماتي شبکې یا پولیس انفارمیشن نتورک په نوم د دې نوي پروګرام له لارې به خلک د مشکوک کسانو یا د نامنی پلانونو په اړه لوړ پوړو پولیس چارواکو ته پیغامونه لیږي. مروت ویل د معلومات ورکوونکو نمونه به پټ ساتل کیږي او د سمو او کره معلومات په بدل کې به ورته انعام هم ورکول کیږي. د زیاته کړه د نوي پروګرام په اړه به کمپاین له راتلونکي اونۍ څخه پیل کړي. د شمالي وزیرستان د میران شاه بې کوره کړل سوي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په پوځي عملیاتو کې د هغوی وران سوي کورونه بیرته پر خپل ځای جوړ کړي. دوی نن په پېښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال وویل چې د پاکستان حکومت باید د دوی د کورونو جوړولو د لګښت تر څنګ د تباه سوي سامان تاوان ورکړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اقبال اپریدی چې په احتجاجي مظاهره کې موجود و مشال راډیو ته وویل
یو طرف له د امریکای نه عربونه ډارل راځي او هغوی دوی په خپله کې تقسیمې او خپل مفادات پی اصلي دوی ته د برابر د کورونو چې په هغې کې کوم سامان دي او کوم چې د دوی تاوان شوی چې هغه برابر کورونه وته جوړ شي.
د مزار چان ویناوه که چیرې غوښتنې ونه منل سي نو د جون په اوله نیټه به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته احتجاج کوي. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د ایران مجلس خبرګان د هیواد د پیاوړي ادارې د مشرۍ لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. مجلس خبرګان د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او کار څارلو مسؤلیت لري. دغه مجلس اته اتیا غړو په یو 500 مثبت رای سره نن جنتی وټاکی. دوه نور محافظه کاران آیت الله ابراهیم امینی او محمود هاشمی شهرود یویشت او دیارلس رای واخیستې. د دې دن لپاره هیڅ منځلاري یا اصلاح غوښتونکي ځان نه کاندید کړي. دغه نه اتیا کلن مذهبي مشر د شورای نگهبان مشري هم کوي. جنتی د ایران د ولسمشر حسن روحاني مخالفت کوي چې غواړي ایران له یوازیتوب وباسي او له لویدیځ سره اړیکې سمې کړي. د شام حکومت ترکی، قطر او سعودي په دې تورن کړي چې په مدیتراني ساحل واقع د بشر الاسد رژیم په دوه مضبوط مرکزونو کې خونړۍ چاودنې کړي دي. د شام حکومتي رسنۍ وایي د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته لیک لیږلی چې پکې ویل شوي په تورتوس او جبلیا کې د مئی 23 بریدونه د ریاض، انقره او دوهې د سخت دریځ او زیانمنونکو رژیمونو لخوا جدي پارونه وه چې مقصد یې د سولې هڅې زیانمنول وه. اسلامي دولت وسوالې ډلې د بریدونو مسؤلیت منلی چې د یوې څارونکي ډلې په وینا 145 کسان پکې وژل شوي وه. ترکی، قطر او سعودي په شام کې د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. په شام کې د مارچ 2018 کال راهیسې په روانه جګړه کې لږ تر لږه 2,00,000 کسان وژل شوي دي، خو تورتوس او جبلیا په پرتلیز ډول له دې جګړې لرې پاتې شوي. ایران، افغانستان او هند ایران چابهار بندر پر ترانزیټي مرکز د بدلولو درې اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده. ایرانی ولسمشر حسن روحاني، افغان ولسمشر اشرف غنی او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي تیر ورځ په تهران کې د موافقې لاسلیک په غونډه کې ګډون وکړ. روحاني وویل دا د درو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پرمختیا یوه مهمه او تاریخي ورځ ده. د ایرانی ولسمشر دفتر وایي دا موافقه به د افغانستان له لارې هند له منځنۍ آسیا سره د نښلولو او افغانستان ته د سمندرګي له لارې هند ته د رسۍ ورکولو په برخه کې د چابهار بندر استعمال خورا زیات کړي. تر دې مخکې ایران او هند د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار بندر پرمختیا دوه اړخیزه تړون لاسلیک کړ. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفعت انجمې وړاندې کوي.
نن د کرنسی د مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو ډالر په 150 روپے نوی پیسې اخیستل کیږي او په 160 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 143 روپے او په 143 روپے 50 پیسې. یو پاوند په 225 شل پیسې او په 225 اویا پیسې. یو درهم په 28 روپے اویا پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپے 15 اویا خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے 15 پیسې او په 28 روپے 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 225 اتیا ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په 225 اتیا خرڅولې کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سبا لبه په بنو کې خال خال وریځ وي، خو ولی په پیښور کې به موسم ګرم وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 8 دیش وي. په بنو کې به 1 او 15 دیش، کوټه کې به زیات نه زیات 2 دیش او کم نه کم درجه حرارت 2 دیش وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور ریپورټونه وایي د طالبانو ځینو مشرانو د ملا اختر محمد منصور تر بشنې وروسته د نوي مشر ټاکلو په اړه غونډه کړې ده. د ملا منصور تر بشل کېدو وروسته د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې روان بهیر د راتلونکي په اړه هم شکونه پیدا شوي دي.
بې اعتباري هغه کوم اعتماد چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ درېمګړو هیوادونو جوړ کړی و هغه ته صدمه ورسېدله.
د شمالي وزیرستان د میرامشانه بے کوره شوو خلکو غوښتنه کړې ده چې په پوځي عملیاتو کې داغي روان شوي کورونه دې واپس جوړ کړل شي.
زمونږ کورونا وران شوی دی، هلته بالکل گراؤنڈ جوړ شوی دی. مونږ چې راتلو مونږ ډک کورونا ورته دی په بھروسہ پریښو، نو مونږ د کورونو چې کوم نقصان شوی دی د سامان نو هغه سامان نقصان هم مونږ غواړو.
د بنو اوسیدونکي وایي د شری وبا له کبله ګڼ ماشومان روغتونونو ته وړل شوی دی.
خدا بھی مور میں پرند نہ روڑا دا سری بھی مور دا ڈاکٹر نہ خدا سے پیرا مزہ نشتا پتہ پرند نہ روڑا دا ویسے اول چے اثر ہے ایک بار نہ دلے ایک بار تر بدل کر سری مکمل علاج نہ دا شری شوا اکثر ورڈ کی دے سری بھی موران دے
دا نور رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. مشال مشال ریډیو تاسو اوره اوس ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته ریپورتونه وايي د طالبانو ځینو مشرانو د ملا اختر منصور تر وشنې وروسته د نوي مشر ټاکلو په اړه غونډه کړې ده. رويټرز خبري ایجنسی د دوه لوړ پوړو طالبانو له خولې ویلي په دې لړ کې یو غونډه تیر ورځ شوې. طالبانو د نوي مشر ټاکلو هڅې تر هغه وروسته پیل کړې دي چې تیر ورځ امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلوچستان کې د ملا منصور وشنې پخلی وکړ. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
ریپورټونه وایي چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو یو شمیر مهمو مشرانو د ملا اختر محمد منصور د ځایناستي د انتخاب لپاره کتلی. طالبانو خپل په دې اړه کوم رسمي خبر پاڼه نه د خبره کړې، خو د رويټرز خبري ایجنسی د دوو لوړ پوړو طالب مشرانو له خولې وایي پاکستانی چارواکو ورته په کوټه کې د ملا منصور مړی چې په برید کې سخت سوځېدلی د ښخولو لپاره ورسپارلې. پاکستانی چارواکو د مړي د سپارلو خبره رد کړې ده. ویل کېږي هغه موټر ته نږدې چې ملا منصور پکې د برید هدف ګرځېدلی د ولی محمد په مصادر شوی یو پاکستانی پاسپورت ترلاسه شوی چې پاکستانی چارواکي وایي د ایران ویزه پرې لګېدلې وه. رويټرز خبري ایجنسی د افغان طالبانو د سینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي طالبانو یو لس کسیز هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې مشر څنګه د بې پیلوټ الوتکې د برید هدف وګرځېد. دې سرچینو دا هم ویلي چې ملا اختر محمد منصور له ایران څخه پاکستان ته تاسه وراوښتی و. د دوی په وینا په ایران کې ملا اختر محمد منصور له ایراني چارواکو او دغلته د میشتو طالب قومندانانو سره کتلی و. رويټرز خبري ایجنسی د طالب چارواکو له خولې دا هم وایي چې دوی په ایران کې دفترونه جوړ کړي او ملا منصور د همدې دفترونو لیدنه کوله. خو د ایران په دولتي رسنیو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خولې ویل شوی چې داسې څوک له ایران څخه د پاکستان خواته نه دی وخته. د رويټرز خبري ایجنسی وایي که څه هم ځینو طالب مشرانو ورته د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړي، خو دې ډلې تر اوسه په خپلو کې د ویشل کېدو د ویرې د نوموړي د وژل کېدو تر رسمي لاندې مخه د هغه د ځایناستي د ټاکلو پر موضوع غور پیل کړي. خبري ایجنسی په ننګرهار کې د یو طالب چارواکي له خولې چې نوم نه دی یاد شوی وایي د طالبانو مشرتابه ډیر په احتیاط ګام پورته کوي، ځکه کناسم ګام واخیستل شي نو طالبان به د پخوانیو مجاهدینو په څیر په څو ډلو وویشل شي. په ریپورت کې د طالب سرچینو په حواله دا هم ویل شوی چې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د ملا منصور مرستیال هم وو او د طالبانو د بل پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د ملا منصور د زید نیولو مهم غوښتونکي دي. رويټرز خبري ایجنسی د طالبانو د شورا د یو غړي له خولې وایي حقانی چې کابل کې د یو لړ خونړیو بریدونو په پلانولو تورن دی د پاکستان ملاتړ له ځان سره لري، خو د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب بیا په افغان طالبانو کې ډیر ملاتړ لري.
دا اجمل اند افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور تر وشل کې دورستو د کابل او طالبانو ترمنس د سولې روان بهیر د راتلونکو په اړه هم شکونه راپورته شوې دي. که څه هم په پرسته کې ښکېلو غاړو په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو ځینې کارپوهان فکر کوي چې د ملا منصور له وجنې سره د سولې پروسې ته ټکان رسیدلی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
د کابل او افغان طالبان ترمنځ د روغې جوړې پروسه تیر کال د پاکستان، امریکا او چین په مرسته پیل شوه او په لومړي ځل افغان چارواکو او طالبانو د پاکستان په مرشار کې مخامخ خبري هم وکړي. د دې وروسته به د خبرو اترو دوم پړاو کې دی چې په عین حال کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپور شو چې ورسره طالبانو د خبرو اترو روانه پروسه وځنډوله. د ملا منصور د مشر جوړېدو پر سر طالبان په څو ډلو وویشل شو، خو وروسته د پردې شاته د ډیرو هلو ځلو وروسته څلور ارخیزه خبري اترې بیا پیل شوې. خو څه وخت وروسته په کابل کې د طالبانو د برید په نتیجه کې افغان حکومت له څلور ارخیزه خبرو اترو پر شا شو. بیا د ډیرو هڅو وروسته کابل په څلور ارخیزه خبرو کې ګډون ته سلاسو او دغه غونډه د می پر اتلسمه په اسلام آباد کې وسوه. اوس چې د سولې پروسه اعلان پیل شوې، په بلوچستان کې د طالبانو مشر ملا منصور اختر په ډرون برید کې ووژل شو. کابل میشته پوه نظر محمد مطمئن چې د طالبانو پر چارو زیاتې لیکنې کوي وایي د ملا منصور له وژنې سره د سولې پروسې ته ټکان رسیدلی دی.
یو خدا د چې بې اعتباري هغه کوم اعتماد چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ درېمګړو هیوادونو جوړ کړی وو هغه ته صدمه ورسېدله. بل دا و چې کومې خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په غیر رسمي ډول باندې شوې ولې اوس افغان حکومت د دې نه شراغلاست و یا ویل چې دا د سولې په مخ کې خنډ و، دا یې دوم عامل کېدلی شي. او دریم خپل پاکستان به لا هم کوشش کوي چې د دې په توسط او د دې تر کنټرول لاندې طالبان خبرو تاثیر شي، هغه چې طالبان یې نه مني.
خو د پاکستان د دفاعي چارو پو بریګیډیر سعد محمد خان وایي د سولې خبرو اترو په اړه په سمدستي توګه څه ویل تر وخت لمخه ده.
ګوره په لنډ میاد کې ماته مخکاري چې د سولې د عمل مخکې درې سنور میاشتو کې به څه خاطر خوا کامیابی حاصلی دي شي، ځکه چې دا نوې مشر نظر راغلی چې هغه وټاکل شي یا هغه منتخب شي چې د بغزان خپل مضبوطۍ اثر رسوخ په خوري دا غیر پس بیا سړی ویني چې دا د امن لپاره روان دی که د پخوانو په شان جنګ ته ترجیح ورکوي. فلحال دې باندې دا چې خطري غوندې کې رای خای مول چې کوم دي نو هغه صحیح نه دي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علوم استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د ملا منصور په پاکستان کې تر وشل کېدو وروسته اوس د سولې پروسې په اړه مهمه خبره د اسلام آباد راتلونکي اقدام دی.
د وطن لپاره د سولې هر پروسه د اقدام سره وتړل شو له منځه لاړ. په دمونه چې پاکستان باید ناراض سوی وي، په طالبانو کې تر اوسه د رهبرۍ مشکل حل نشي، دا مسله به نه وي همداسې پاتې. دوه مسله دا ده چې ولیدل شي طالبانو په مشرتابه کې څوک راځي چې د سولې مذاکرات ته لیواله ده که نه ده. اما تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان د سولې په ارتباط څه اقدامات کوي. یو دغه څلور اړخیز غونډې داس کېږي، له بلې خوا نه ځینې نور هېوادونه چې د افغانستان د سولې په قضیه کې ورته لیوالتیا لري لکه روسیا او ایران دوی څه کوي.
که څه هم د ملا منصور تر وژنې وروسته د افغان حکومت او طالبانو په ګډون په څلور اړخیزه کمیشن کې شامل هیوادونو د سولې خبرو اترو د ختمون یا راتلونکي په اړه په رسمي توګه لا هم څه نه دي ویلي. البته امریکا داوه کوي چې ملا منصور د خبرو اترو په مخ کې خنډو.
الته په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا وایي چې په بلوچستان کې ډرون برید به د امریکا او د پاکستان په اړیکو بد اغیز وکړي. په یاد ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا محمد منصور وجل شوی. کارپوهان وایي په ایبټ آباد کې د القاعده د پخواني مشر وژنه، د اف 14 جازونو او د شمالي وزیرستان ډرون بریدونو معاملې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې کړې دي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورت کې.
د کارپوهانو په نظر چې پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د تیرو څو لسیزو راسې د کړکېچ سره مخ دي. کله دغه تعلقات ډیر ښه شي او کله د یو سپې خلامله پکې تاوتریخوالی راشي، لکه کله دا په قبایلي سمو کې ډرون بریدونو، کله سلاله چیک پوسټ غوندې پیښې، په ابټآباد کې د اسامه بن لادن وژنې، سخت کال د اف 16 جنګي الوتکو لپاره د امداد ودرولو، او اوس په بلوچستان کې د یو ډرون برید په نتیجه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په نخښه کولو غوندې پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ودې ته نه پرېږدي. امریکې لپاره د پاکستان پخوانی سفیر نجم الدین شیخ وایي چې د بلوچستان په دالبدین کې د افغانستان د طالبانو مشر په یو ډرون برید کې بجل نه صرف طالبانو پورې د رسایې پیغام دی، بلکې پاکستان له هم پیغام لري. د ده په وینا چې د دواړو ملکونو تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی، خو دا به اوس کتل کیږي که خبرې اترې کیږي نو نتیجې به یې څه وي. دی وایي
طالبان کو جی ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ
امریکې لخوا طالبانو ته دا یو پیغام دوړلو کوشش شوی دی، که تاسو خبرو اترو لپاره نه تیاریږئ نو موږ به صرف په پولو او قبایلي سیمو کې نه، بلکې نورو ځایونو کې هم، که هغه افغانستان وي او که د پاکستان سرحدي سیمې او یا که پاکستان کې هم وي، موږ به مو لټوو. دا اوس چې کوم برید شوی نو دا خو د پاکستان دننه وو، او دا نشي ویلی کېدی چې دا پولي معامله ده. نو دا پیغام موږ له هم دی او طالبانو له هم، او زموږ لخوا به دا کوشش کیږي که طالبان خبرې اترې نه کول غواړي نو زموږ ملک کې دی نه اوسي. اوس به ګورو چې دا موږ څنګه مخکې بوتللی شو.
د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي چې د تاوتریخوالي سره د امریکې لخوا پاکستان ته امداد ورکولو باندې اثر پرېوتی شي.
پاکستان فوجي قابلیت باندې باثر غورځېږي، ځکه چې د امریکې امداد فوجي امداد راته هغې کې زیاته برخه د امریکې خپلې پیسې وې، پاکستان پکې لږ خپل یو برخه وه. نو هغه اوس پاکستان نه شي اغېشتی زما په خیال دی، او نه دغه شته سر وسایل فی الحال داسې شته دی. نو فوجي قابلیت باندې به داسې اقتصادي امداد باندې به مغوي اوس څه نه څه پابندۍ لګي، څه نه څه شرایط
افغانستان لخوا په پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایی فشار دی. د زیاتوي
افغانستان او طالبانو عملیات اوس آدھا میں پاکستان ہوں جو قوم
خدا دې مالي هر شي زمالي واسنه خدا کتلي چې زکه چې بن لادن نواله مولا عمر نواله ترم مولا منصور پورې دا ټول خلک تین ہم پاکستان کو وجلے کی گی پر جا پاکستان پوزیشن لگ کمزور ہے کئی نانا کی بالکل خطرہ کو کمزور ہے کئی نوزگور چھ پاکستان سے آرگومنٹ راولی تھا
یاد دیوی د اتوار پورز امریکای له خوا ویل شي وو چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په یو ډرون برید کې په بلوچستان کې وژل دی.
نیټو وایي مولا اختر منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لار کې خنډ او تر مشرې لاندې طالبانو په افغان ځواکونو عامو خلکو خونړې حملې ترسره کولې او هم امریکایو د نیټو نورو ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه کړی وو. نور تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
ناتو وای مولا اختر محمد منصور په افغانستان کې د سولې او جوړجاړي پر مختګ مخډب کړي و. د خبره د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د مولا منصور د وژلو په اړه په یو خبره کړي خبر پاڼه کې کړي او وای د افغانستان او امریکا حکومتونو تایید کړي چې هغه د امریکایي ځواکونو په حمله کې وژل شوی دی. د ناتو عمومي منشي وویل د منصور تر مشرۍ لاندې طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو خونړۍ حملې ترسره کړي او هم امریکایي او د ناتو نور ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه کړی و. منصور دغه راز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لاره کې یو خنډ و. ورته څرګندونې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر براک اوباما په ګډون یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو کړي وې. په دې سلسله کې پرون د پنتاګون بیان جیف ډیویس وویل امریکایي ځواکونو منصور د حملې لپاره ځکه په نښه کړی و چې هغه داسې حملې پلان کړی وې چې په افغانستان کې د امریکا او ایتلاف ځواکونو ته مشخص بالقوه ګواښ متوجه کړی و. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې یو بل امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وروسته په دې اړه یو څه وضاحت ورکړ او وویل چې طالبانو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو پر اهدافو نوې حملې پلان کړې وې. د پنتاګون ویان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر مولا منصور د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو برید ته په اشاره وویل چې دغه هوایي برید امریکا د هغو پوځي مقرراتو پر اساس کړی چې پوځ یې د ځان د دفاع لپاره ترسره کوي. ډیویس وویل تر هغه ځایه چې د معلومات لري دا لومړی ځل دی چې امریکایي ځواکونه د دغو مقرراتو له مخې د پاکستان په خاوره کې دا ډول حمله کوي. پاکستان هم دغه حمله غندلې او هغه پر ملي حاکمیت تیری بللې او د اعتراض په ډول د دوشنبه پر اس په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ایزار کړی و. د رویترز په وینا پاکستانی چارواکو امریکایي سفیر ته د اعتراض ترڅنګ ویلي چې دغه حمله کولای شي د سولې پر خبرو ناوړه اغیز وکړي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو نن په پیښور کې د یوې مظاهره په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی دې زر تر زره خپل سیمو ته ستانه کړي او د کورونو جوړول لپاره د ورسره لازمي مرستې وکړي. د خلکو ویل حکومت چې څومره مرستې ورکوي هغه کافي نه دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پیښور کې د احتجاج د شمالي وزیرستان د میرانشاه نه د پوځي عملیاتو لوجي په اریزي توګه بې کوره شوی خلکو ترسره کړو او د میرانشاه حاجی سید ایوب مشاد ریډیو ته وویل چې کچيري د دوی غوښتنې و نه منن شوې نو دوی به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته احتجاج ترسره کوي.
زمونږ کورونا وران شوې دي، البته بالکل ګراوند جوړ شوی دی. مونږ چې راتلو مونږ د کورونا ورته د دوی په باور سره پریښو نو مونږ د کورونا چې کوم نقصان شوی دی سامان نو هغه سامان نقصان مونږ غواړو او دینا بخ کې کچرته زمونږ د مطالبه و نه منل شوې نو په یکم جون به مونږ د اقوام متحده دفتر مخ کې په اسلام آباد کې یو احتجاجي درنه ورکو
او د احتجاجي مظاهره پر مهال د میرانشاه د یو جماعت محتمم قاری رومان مشال ریډیو ته وویل
کورونا خړنکړي دی هغه شی غزي هم د داسته لکه بالکل مونږ ته نه راکوي پاکه د خپل پلا تنظیمات برابر کړی دی دې وجود موږ مطالبه ده چې مونږ کورونا ویلړنګ شو.
حکومت په قبایلی سیمو کې د اوران شوی یو کور په سر سالور لکه روپۍ ورکوي خو د میرانشاه یو تن چې کور یې په پوځي عملیاتو کې اوران شوی دی وایي
زما نوم زور خان دی، زما کور یو لس کمرې پکې په بل کې سالور وي دا ډنګ شوی دی اپریشن کې په سالور لکه روپۍ سر په ملبام نه پاکیږي ځای پاکی او یو باتروم به جوړ نشي په سالور لکه خو کم اس کم د ما کور باندې مخ کې واخ کې چې ما جوړ کړو 42 لک روپۍ خرچا شوی و نو اوس خو کم از کم 80 لاکھ روپے باندھے بجور.
او د فاټا سیاسی اتحاد مشر اقبال اپریدی هم د دې احتجاجي مظاهره پر مهال موجود وو او نوموړی مشال ریډیو ته وویل
ایک بایل دا مسترد کئ زکه چې یو طرف له د امریکای نه عربونه ډارل راځي واغوی دی پخپله کی تقسیمې خپل مفادات پیاسیلې دوی ته برابر د کورونو چې پاغي کی کوم سامان دی او کوم چې د دوی تاوان شوی چې هغه برابر کورونه وته جوړ شي.
د میرانشاه د متاثرینو په وینا د میرانشاه بازار خوا کې په پوځي عملیاتو کې د هغوی د استوګنی شپږ سوه کورونه وران کړی شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي په صوبایي حکومت د دې لپاره نیوکې کوي چې باید دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه ورکوي. د ضلعي حکومتونو ناظمین په پام کې لري چې د احتجاجي مظاهرې له لارې په حکومت فشار راوړي او خپلې غوښتنې پرې ومني. نور تفصیل د هارون باچا په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ضلعي او تحصیل حکومتونو ناظمینو د ګل پر ورځ په پېښور کې د یو پریس کانفرنس له لارې د صوبې پر حکومت غږ وکړل چې بلدیاتي ادارو ته د پیسو او اختیاراتو ورکولو خپلې ژمنې ژر تر ژره پوره کړي. دوی وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. هم د پېښور په خبري غونډه کې ضلعي ناظمینو د خپلو احتجاجونو د پرمخ وړلو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړه چې مشر یې د پېښور ناظم عاصم خان او سیکرټر یې د شانګلې ناظم نیاز احمد وټاکل شول. د شانګلې ناظم نیاز احمد مشال رادیو ته وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه داوي دروغ دی چې د صوبې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې کوي. د نوموړي په خبره عمران خان د بلدیاتي حکومتونو پیسې د خپل ګوند وزیرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو ته ورکوي.
عمران خان صاحب وو چې ما 43 ارب روپۍ ورګړي دي، دا بالکل غلط بیانی کې ځکه زه د پروینشل فاینانس کمیشن ممبر یم. په دې 43 ارب روپو کې 13 ارب چې کوم دي هغه یو ځل خپل ایم پی ایز لا او منسٹرانو لا ورګړي دي، او دا کوم 30 ارب چې پاتې شوي نو دې نه هم 50% کټ په ډسټ ګورنمنټ باندې لګول دی، 50% په تحصیل ناظمینو باندې، او 70% کټ چې کوم دی نو هغه په ویلج ناظمینو لګول دی. مقصد دا دی کوم د 43 ارب روپۍ زوتی په دې کې 10 ارب روپۍ هم دوه نه ورکړي.
د شانګلې ناظم نیاز احمد زیاتوي حکومت پرته له دې چې د یوې ضلع ځانګړې ضرورتونو ته وګوري ټولو ځایي حکومتونو ته د یو عمره پیسو ورکولو پالیسی خپله کړې ده.
پېښور کې او شانګلې کې د مځکې آسمان فرق دی، په کې خو د هغې باوجود چې کومه طریقې منې پېښور له پیسې راځي په هغه طریقې شانګلې له او چترال له هم راځي. چېرې دی کې به ایجوکیشن ته څومره پیسې ملاویږي، هیلث ته، بیا دغه شان دي روډز دي، واټر سپلای دي. نو تاسو په خپل کمپیرزن کولای شئ چې د شانګلې ضروریات بل څه دي او د پېښور ضروریات هغه بل څه دي. دا به موږ خیبر پختونخوا عوام ته، د پاکستان عوام ته د پروینشل ګورنمنټ مکمل طور ایکسپوز کړو چې د روبو قول او فعل کې تضاد دی.
په خیبر پختونخوا کې د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول چې په نتیجه کې د ضلع تحصیل او کلیو په کچ حکومتونه جوړ شوي دي. د دغو ځایي حکومتونو منتخب غړیو په دې وروستیو کې دوی ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو پر ضد په پېښور کې یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر پختونخوا د صوابۍ تحصیل نائب ناظم ګوهر خان وایي دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي دي، خو په خبره یې چې د هغو د لګولو اختیار ورسره نشته.
مونږ سره پښته فنډونه را کړی دي خو اختیارات کم دي. اختیارات زمونږ ټول ټی ایم او سره بل اسسټنټ کمشنر سره بیا اوس په ټینډری کېږي. مونږ له هم څه په مصیبتونو هغه دغه منظور کړ. نور ناظمین او ویلج کونسل او ناظمین چې دي نو هغه ته څه فنډز منځله هېڅ نشته هغې غریبانانو. نور خو هل د بلدیاتو دی چې سوي نو هغه خبره نشته. زمونږ ورسره بالکل شریک یو احتجاج کې.
هڅه مو وکړه چې د ناظمینو دغه شکایتونه او د دوی لخوا د احتجاج خبره د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مخ ته کېږدو، خو له ډېرو هڅو باوجود ټلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. نوموړي البته د ګل پر ورځ په پېښور کې د جرمن حکومت له یوه هیئت سره په لیدنه کې هوډ ښکاره کړل چې د بلدیاتي حکومتونو د پیاوړتیا په موخه حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. له پېښور خبرېدونکي ورځپاڼې وایي عنایت الله جرمن هیئت ته وویل چې حکومت بلدیاتي حکومتونو ته پیسې ورکړي او دا چې د هغو د لګښت چارو د څار لپاره یې یو میکانیزم هم جوړ کړی دی. د صوبې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي بیا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د راروانې جون میاشت پر درېیمه نیټه به په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې اورېدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کې دونکو دی د احمد شاه اعظمی نه بلند خبرونه وورو.
ریپورټونه وایي د افغان طالبانو لوړپوړو مشرانو د نوي مشر ټاکلو په موخه غونډه کړې ده. د طالبانو دوه لوړپوړو چارواکو تیر ماښام رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا غونډه تیر ورځ شوې چې پکې د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې په اړه خبرې شوې دي. پاکستان وایي په افغانستان کې د ډرون برید په څیر اقدامات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د څلور اړخیزه هیوادونو ډلې هڅې اغېزمنولای شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه هیواد ځواکونو د طالبانو مشر ملا اختر منصور ځکه وژلی چې هغه په افغانستان کې امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته ځانګړي او حتمي ګواښونه پیښ کړي وو. د افغانستان مشرانو جرګې مشر له طالبانو غواړي چې د ملا اختر منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي. فضل هدي مسلم یار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل طالبان نور باید د پردوی له حصار راووزي. د خبر پرتنخوا پولیسو په صبح کې د نامنی پیښو د مخنیوي په موخه د یو نوی پروګرام پیلولو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بې کور کړل شوی خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په پوځي عملیاتو کې د هغوی وران شوي کورونه بیرته پر خپل ځای جوړ کړي. د نن په پېښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال وویل چې د پاکستان حکومت باید د دوی د کورونو جوړولو د لګښت تر څنګ د تباه شوي سامان تاوان ورکړي. د ایران مجلس خبرګان د هیواد د پیاوړي ادارې د مشرۍ لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. مجلس خبرګان د ایران د سر مذهبي مشر د ټاکلو او کار څارلو مسؤلیت لري. دغه نه اتیا کلن مذهبي مشر د شورای نگهبان مشرۍ هم کوي. او د شام حکومت ترکی، قطر او سعودي په دې تورن کړی چې پر مدیتراني ساحل واقعیا د بشر الاسد رژیم په دوه مضبوط مرکزونو کې خونړۍ چاودنې کړې دي. حکومت یې رسنی وایي د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته لیک لیږلی چې پکې ویل شوي په تورتوس او جبلیا کې د مې دروشتمې بریدونه د ریاض، انقره او دوهې د سغدریز او زیانمنونکو رژیمونو لخوا جدي پارونه ده چې مقصد یې د سولې هڅې زیانمنول دي.
لند خبرونه هم د احمد شاه اعظمی نواره د لوسو په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې پاکستان زنو رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کړیو.
مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې تر دې دمه د افغان طالبانو لخوا د مولا اختر منصور د وژنې خبر تصدیق نه دی کړی شوی، خو چې کوم اطلاعات مخې ته روان دي نو داسې ښکاري چې د مولا عمر وروستو د طالبانو مشر مولا منصور د امریکا په ډرون حمله کې وژل شوی دی. ورسپانه لیکي چې مولا اختر منصور په افغانستان کې د مذاکراتو په لار کې یو لوی خنډ ګڼل کېدو او د نوموړي د وژنې وروستو امریکا پر امید ده چې اوس به حالاتو کې بهتری راشي، خو که په تیرو وختونو نظر واچولی شي نو د مولا عمر د مرګ خبر راتللو وروستو د طالبانو یوې ډلې لخوا په امن مذاکراتو کې د ګډون ویلی شوی وو. خو د وخت تیرېدو سره نه صرف دغه ډلې په مذاکراتو کې ګډون ونه کړو، بلکې طالبانو تر څه حده خپل منځي اختلافات ختم کړل او په ګډه سره یې په افغانستان کې پرله پسې د ترهګرۍ کارویانې وکړې چې له وجې یې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واورېدل. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په موجوده وخت کې په افغانستان کې حالات ډیر پیچیده دي او په داسې صورت حال کې د طالبانو د مشرولۍ د بدلېدو او د دوی په ډلو کې د تقسیمېدو په صورت کې هم امن مذاکرات شروع کېدو امکانات ډیر کم دي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې افغانستان مفاهمتي عمل لپاره جوړ څلور ملکی رابطه ګروپ د خپل مذاکراتي عمل جاري وساتي او یو داسې لار دې راوباسي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان په بلوچستان کې شوی ډرون حمله د خپل خود مختاری پر ضد ګرځولې ده او د وزیر اعظم نواز شریف
شریف وینا وه چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری ورته د حملی وروستو ټلیفون د لارې اطلاع ورکړه. ورسپانه لیکي چې په امریکا کې یو خوا پاکستان ته ورکړه کیدونکو امداد نه متعلق د شرطونو سختولو خبرې کیږي، نو بل خوا د ډرون حملو د لارې د پاکستان خود مختاری چیلنج کوي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې نړیواله ورورولۍ دې په دې سیمه کې د امن لپاره د پاکستان کوششونه په نظر کې وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی انډیپینډنٹ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور وشنه خی چې هوا د افغانستان او سیمې سولې او ثبات په لړ کې لسړه همکاري نه کوي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د ملا منصور وشنه د طالبانو لپاره لوی زیان دی. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وجنه ښکاره کوي چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امنیت په اړه له یو بل سره ځینې اختلافات لري. ملا منصور په بلوچستان کې په یو امریکایي ډرون حمله کې سره د خپل ډرایور وژل شو. ورځپاڼه لیکي زیاتره امریکایي ډرون حمله په قبایلي سیمو کې شوې دي چې پکې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو یو شمېر غړي او مشران وژل شوي دي. خو دا ځل امریکایي بې پیلټه الوتکې په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ګاډې په نخه کې. ملا منصور د ملا عمر د وجنې وروستو د طالبانو مشر وټاکل شو او په اړه داسې ویل کیږي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لخوا یې مرسته هم لرله. د ملا منصور په اړه دا هم ویل کیږي چې د سولې د روانو مذاکراتو مخالف وو. په دې وروستیو کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د افغان سولې عمل په اړه خبرې هم پیل شوې وې چې څنګه په دغه عمل کې افغان طالبان شامل کړي او د خبرو میسته یې کینوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستانی حکومتي او پوځي مشرانو سره هم په واک کې تر راتلو وروسته د سیمې د امنیت په اړه په سو سو واري خبرې کړې دي. خو بیا په افغانستان کې ځینې خلک داسې نظر هم لري چې پاکستان د سیمې د سولې په عمل کې لزړه نه کار نه کوي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د طالبانو د مشر ملا اختر منصور وجنه تایید کړي او دغه د افغانستان د سولې عمل لپاره یو مهم پرمختګ ګرځولې دي. مجله لیکي د ملا منصور وجنه د طالبانو لپاره یو لوی زیان دی او دغه بعد ملا عمر د مړینې وروستو یو ځل بیا د مشرتابه خلا راپورته کړي. تیر کال د ملا منصور په مشرۍ هم د طالبانو ځینو نورو مشرانو ناخوښي ښودلې وه. ټایمز لیکي ملا عمر چې د طالبانو د یوې اوږدې مودې لپاره مشر پاتې شوی وو، د هغه وروسته ملا منصور دا کوشش کولو چې د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم کړي. خو اوس یو ځل بیا به طالبان د خپل مشر په ټاکلو کې له ځینو مشکلاتو سره مخامخېږي.
مشال ریډیو تاسو سره وال سټریټ جرنل کې ایران، افغانستان او هند ایران چابهار بندر پر ترانزیټي مرکز ته بدلولو درې اړخیزه موافقه لاسلیک کړی دا. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دي د سولې او ثبات لپاره نوې لارې جوړول د دوی ګډ مقصدونه دي او یا د معاهده د سیمې حالات بدلول شي. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. وال سټریټ جرنل کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګل پرس له ایرانی چارواکو سره د راهداري پروژې یو معاهده لاسلیک کړه. د دې معاهده له مخې به یو نوې لاره د ایران د چابهار بندرګاه څخه د تیرو دورستو تر افغانستانه جوړیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دي د سولې او ثبات لپاره نوې لارې جوړول د دوی مشترکه مقصدونه دي. نوموړي زیاته کړه چې دا معاهده د سیمې حالات بدلولی شي او د هند، ایران او افغانستان لپاره د دوستۍ او داسې ماحول جوړولی شي چې یاد هیوادونه یې مستحق دي او ارمان یې کوي. مقاله لیکي دا معاهده په داسې وخت کې شوې ده چې چین په پاکستان کې د شپږ سلویښت ارب ډالرو په ارزښت د کاشګر گوادر اقتصادي کوریډور جوړوي. هند د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په پروژه کې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د تعمیراتي کارونو مخالفت کوي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې چین به په گوادر کې صنعتي مرکزونه جوړوي او دا یې انتظام به چلوي، خو په چابهار کې هند په ډېر لږو کارونو کې شامل دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت تر مخه دا هیواد او ایران ترمنځ تر معاهدې لاندې به نیو دلی په چابهار کې د 2.25 میلیونه ډالرو په ارزښت دوه ټنلونه او د سمندري جاسونو ودرولو 500 ځایونه جوړوي. د وزیر اعظم نریندر مودی لخوا د اعلامیې تر مخه نورې 300 میلیونه ډالر به د بندرګا په نور تعمیراتي کارونو لګول کیږي. روسپانلی کې په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې چابهار او گوادر به د مقابلې پر ځای د یو بل لپاره د مرستو ورکولو یا د ملګرتیا کردار ترسره کړي. مقاله لیکي هند په میلیونونو ډالر مرستې افغانستان ته ورکوي. په دسمبر میاشت کې وزیر اعظم مودی د کابل اولسی جرګې د نوې ودانۍ پرانیسته وکړه چې د هند لخوا په 90 میلیونه ډالره جوړه شوې ده. روسپانلی کې په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو لوجې په چابهار کې د سرمایه کاری کارونه د 1300 کالونو راهیسې د ځنډ ښکار وو. د امریکا په دغو اقتصادي بندیزونو کې سخت کال سنې له ایرانه لرې کړل شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په مندنه صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرڅ اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای چې په پاکستان کې د رجسټرډ شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د راتلونکو میاشتې په اخره کې پای ته رسیدي. نو حکومت دې د کډوالو دغه موده وغځوي. بلخو د پاکستان سفران وزارت وای چې د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو وخت زیاتولو لپاره به وزیر اعظم ته یو خط هم لیږي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میش د راجستر افغان کډوالو د اسارتیا موده د جون میاشتې تر اخیره پای ته رسی. د نوموړي وینا وا چې په افغانستان کې یو خود امنیت وزه دومره خانه ده او بل دا چې یاد حکومت په فوري توګه نشي کولای چې په دومره زیات شمیر کې کډوالو ته د اوسېدو زمينه برابر کړي. نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال تر اخیره وغځوي. د نوموړي وینا وا
تیر کال په اگست کې کابل شار کې چې کم ټرپټایټ کمیشن میټینګ سه ویو د پاکستان حکومت خپل نوې ستراتیژي ډرافت فارم کې د افغانستان حکومت او یو ان ایچ سی آر تور کړه. په هغه ستراتیژي کې دا سفارش سه ویلي چې پاکستان کې میشت افغانان د 2018 کال د اخیره پورې په موده کې اضافه وکول شي. خو د روز پورې د پاکستان د کابینه چې کوم اجلاس موږ انتظار کوو هغه میټینګ سه ویني چې په رسمي توګه باندې دا ستراتیژي ته منځوري ورکول شي.
څنګه چې د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې نیټه را نږدې کیږي نور سره په افغان کډوالو کې تشویش هم زیاتیږي. د کونړ ولایت محمد رشید چې په پیښور کې ژوند کوي وایي
حکومت ته دا درخواست کوو چې منګل دې دا کډون کې وخت زیات کی ځکه چې یو زمونږ ملک حالات ټیک نه دي. یو کار روزګار نشته دی, حالات خراب دي, تعلیم منګ ټول دلته چلے فنو چې منګل ته لاړو سره بیا ژوند کول ډیر سخت دی.
د ذکر دا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 منیټه پوره شوی و خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده راتلونکو میاشتې تر 1.5 منیټه وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معاملې دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دی ویلې شوی.
زموږ وزیر صاحب د ماجرینو راغله او دلته په هغه وخت کې دوی وعده وکړه چې هغه افغانان چې څوک راجستر نه دي هغه به راجستر کوو او هغه افغانان چې کارډونه وخت په ختمېدو ده هغه ته به موږ وخت اکسټینډ کوو. په دې رابطه موږ اوس د وزارت د سفران سره چیف کمشنر سره ملونه موابازه کړی دي. نو اوس ګورو چې د دې دوه مونږ ته څه فیډبیک راکړي, هيا دې دوه کوم کار شروع کړي کنه شروع کړي.
مشال ریډیو چې کله د سفران وزارت سره تماس ونیولو نو د وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې دوی یو سمری تیار کړی دا چې پکې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د راتلونکو کال تر اخیره د غزولو غوښتنه شوې ده. یاد دی وی چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا پوزیشن ګوندونه وای د تیر کال په سیر د اصل هم له صوبایي حکومت څخه د تعلیمي بودیجې یا بجټ لګول پاتې شوې دي. خود تحریک انصاف په مشر ائتلافي حکومت دا تور ناسم بولی وای په صوبه کې تعلیم ته ډیره وده ورکړې ده. په دې موضوع د منور شاه د ریپورت اورو.
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وای کڅوک نوې پختونخوا لیدل غواړي نو د دې صوبې سکولونو ته دی وګوري. نوموړي د تیر اتوار په ورځ په سواد کې وی جلسې تخپل وینا کې ویل چې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نظام د پرمختګ لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټۍ غړی او د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابکوای صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په مختص شوی بجټ لګولو کې ناکامه شوی دی.
سوال دا دی چې دې ته دا خبره کوي نو دې دی یو جز دا شو خو چې د پدې درې کال کې کم دا شکار وي، یعنی یو پرایمری سکول جنري جوړ کړی دا ډېر زیاته واضح ده چې دای یو خو 73 ارب روپای دای سره مالی خساره ده، یعنی د بجټ خساره ده دای سره. یوه دې مدا کم لګ ډېر کارونه دای داوی کړی دي یا وادي کړی دي دا غي استعمال چې دی غا په ټول کې ولس پرسنټ ده د دوه حکومت خو دې قابل نه دی چې دې دې فوند چې کوم لوکیشن دې چې هغه یوټیلایز کیږي.
حالتا د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د پلانینګ د سانګې مشر ادریس اعظم وویل صوبایي حکومت به په روان مالی کال کې د تعلیم بجټ په سمه توګه استعمالولو کې بریالي شي.
نو د دې بجټ کې کوم ټوټل بجټ چې کوم 105 ارب روپے وو او هغه کې یو څه کوم د دې چې کوم خرچ شوی دی تقریبا 25 ارب روپے له ډیر زو خرچ شوی دی. د دې کال اخر پورې کوم دې 30 دی نه پورې
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د حکومتداري او د ولسی حساب کتاب د سیړنې لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې مشر ملک مسعود وای صوبایي حکومت په سمه توګه منصوبه بندي نه کوي چې لوجې اول په ضروري برخو هم پیسې نه لګول کېږي او بیا د مالی کال په اخر کې د بجټ ختمولو کوشش کوي.
دغه شانتې تاسو 13 کلونه موږ ګوري نو به چې کم زمونږ نه لس میاشتې چې کمینو هغه دغه شانتې رواني او اخر کې چې دینو بیا دی خو هغه لا سپیډ ورکی او بیا چې دینو حکومت دا وی کی چې موږ 90% چې دینو موږ بجټ استعمال کو خو اول خبره خدا ده چې د پلانینګ انتهایی زیات فقدان ده. کدا سې طریقې باندې پلانینګ کیږي نو سوال نه پیدا کیږي چې دا بجټ چې زموږ په ټایم باندې نه استعمالېږي. زموږ د حکومت نه ډېر تمه وي چې د حکومت په کم از کم د ایم پی ایس فاندنګ چې دې ځکه چې د ایم پی ای کار پیسې او لکه کوسه په خول او نالې جوړول دا کار دغې نه دی، دغې کار دی قانون سازی کول او ادارو باندې نظر ساتل لګي سره کار کول.
دا په داسې حال کې دا چې د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د سکول د عمر خواوشا درش لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خو ادریس اعظم وای چې د دغو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره یې حل ځلې توند کړی دي.
د احمد شاه د بخنوارم د منور شاه ریپورت تاسو ورید د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانی په لیکنه کې په هواد کې د معیاري تعلیم د نشټوالي ستون ته یاد کړی دا د لیکنې تر مخه د ماشومانو په درسي کتابونو کې داغي د سالمی فکری روزنې ټکی ته باید ډیر پام وکړل شي. نور تفصيل هارون بچاره کوي.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانی لیکنه وايي په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې د وګړوي بے سوادي د هغې هواد حکومت لپاره یو ستر ننګونه ده. دا خبره هم د ډیرو خلکو په خوله ده چې د پاکستان د اکثرو مسایلو تر شا غټ لامل د خلکو ترمنځ د تعلیم کمی دی. خو لیکنه وایي چې که موږ دغه مسلو ته ځیر شو نو معلومه به شي چې د تعلیم یا سواد نشتوالی تر ټولو لویه وجه نه ده. که د پاناما اسنادو او یا په حکومتي ادارو کې د فساد په څیر موضوعات یاد کو نو خبره ښکاره ده چې دا مسلې بې سواد خلکو نه بلکې په هر لحاظ تعلیم یافته او هغو زیږولې دي. په لیکنه کې د پاکستانی سکولونو په درسي کتابونو او د غوې د زده کړې په نظام کې یو شمېر نیمګړتیاوې په ګوته شوې دي. لیکنه وايي دا د خوشاله ځای دی چې ډېری خلک د تعلیم پر اهمیت زور راوړي خو دا بیا ډېره بده ده چې پر دې خبره نه کیږي چې ماشومانو ته باید کوم رقم تعلیم او په څه ډول ورکړل شي. پر دې خبره هم ټینګار کیږي چې د ماشومانو لپاره باید د سکولونو شمیر ډېر کړل شي خو دا موضوع بیا له پامه غورځول کیږي چې په ښوونځیو کې د ماشومانو د تعلیمي او فکری روزنې لپاره کومې لارې چارې باید خپلې کړل شي. موږ باید دا موضوع درکو چې خبره د ماشومانو په تعلیم کې نه بلکې هغوی ته د معیاري تعلیم په ورکولو کې ده. په دې لړ کې په درسي کتابونو کې اصلاحات راوړل او استادانو ته د ښوونې د نویو میتودونو روزنه ورکول ډیر مهم دي. دا هم اړین دي چې حکومت د سکولونو د هغو استادانو پر وړاندې سخت چلند وکړي چې خپل کار په سمه توګه نه کوي. لیکنه زیاتوي د تعلیم اهمیت د سکولونو د ودانیو جوړولو پر ځای په دې کې دی چې لیوه ښوونځي وتونکي ماشوم د ټولنې لپاره څومره ګټور تمامېدای شي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم 3:00 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 3:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان وفاقي حکومت ویلي پټول هواد کې په یو روز تروشي نیولو په مخه د اصل درو احتلال کمیټه غونډه په پیښور کې کیږي. د هواد مذهبي چارو وزارت وایي په دې لړ کې د پیښور قاسم خان جماعت له مشر سره هم رابطه کړې دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د مذهبي چارو وفاقي وزارت ویلي دي چې دا ځل په ټول پاکستان کې په یو ورځ روژه کولو لپاره دوی له مرکزي روحي احتلال کمیټې سره غونډه کړې چې پکې یې فیصله وکړه چې دا ځل به د میاشتې دو لپاره غونډه په پیښور کې کولې شي چې د دوو روژو او اخترونو مانځلو دا روایت ختم شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد وزارت یو چارواکي وویل چې دې لړکې د مذهبي چارو د وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې غونډه کې ویل شوی دي چې دوی به دې لړکی د پیښور د قاسم علي خان جماعت خطیب مفتي شهاب الدین پوپلزی او نورو عالمانو سره ملاقاتونه کوي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حبیب الرحمن سره خبرې وکړې نو د هغه وینا وا
میټینګ شوې ده. ما میټینګ کړه اوس د ټول مقاله شکر د عالمانو خلاصې جریبې او پیرز بشوې ده. پیښور کې د هلال کمیټې چینې نه غوښتنې مسله به حل شي. کوشش دا وکړو چې په ټول ملک کې د مرکزی دغه سره د هلال کمیټې سره تعاون هم پکار دي او موږ هم پکار یو چې موږ په یو پیج په
مشال ریډیو چې په پاکستان کې د دوو روژو او اخترونو مانځلو د مسلې په اړه د مذهبي چارو تجزیه کار او مفتي فضل منان عبد نو پختل نو هغه وی
پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په مشرق کې چا گواہی وکړه نو مغرب والا به قبلی او چې مغرب والا گواہی وکړه نو هغه مشرق والا به قبلی. منګ ټول مسلمانان یو او خانه کعبه زمنګ د عبادت مرکز دی واغې طرف ته منګ توجه کوو مخ کوو. نو په کار همدار سعودی څنګه اعلان وکړي چې راغې سره زمنګ اختر می ز په خپل د پاکستان علما او تا خاص کر مذهبي علما او ته دا خاص کو مودا اپیل کوم چې تاسو د سعودي سره اختر کوئ نو په دې کې زمنګ مسلمانانو د مینه او د محبت او د اتفاق او د اتحاد یو دعوت دی او اعلان دی چې موږ پیور ځوانې کې اخترم کو او پیور ځوانې کو روزم نیس.
دارنګ چې مشال ریډیو په دې مسله باندې د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن سره د خبرو کوشش وکړو نو هغه په دې اړه د ویلونه ډډه وکړه. لایوی مدیر هسی په پاکستان کې دو دوه اخترونه او روژه منځل کیږي او وفاقي حکومت هر ځل کوشش کوي چې دا مسله هوار کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بنو سیدونکو روغتیاي کارکونکو وای د شیر بابا له کبله ګڼ ماشومان روغتونونو ته وړل شوي دي. د بنو پر روغتون کې د ماشومان شمیر دومره زیات دی چې په یو کټ کې دوا او درې ماشومان پراته دي. ډاکټران وای شیر خپریدونکو ناروغي ده نو که څوک د ناروغي ښکار شي نو باید د کورنۍ له نورو غړو بیل کړل شي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
د بنو ماشومان روغتون ډاکټران وایي دغه روغتون ته روزانه د سلو نه یو نیم سل پورې هغه ماشومان راوړل شي چې په شیری ناروغي اخته وي. روغتون ته راغلي کسان او ډاکټران وایي د ماشومان روغتون ورکوټه دی او زیاتې آبادی او شیری ناروغي مخ په زیاتېدو له وجې د ماشومانو لپاره وارډ نه کافي دی چې په یو یو بیډ یا بستره باندې درې یا څلور ماشومان داخلوي. د بنو ماشومانو روغتون ته راغلي کسان چې ناروغان یې راوړلي مشال ته وایي
زمین خانه د بارات دو واټ سے تقریبا 150 د سری کا سون دی میرا پہلا کیس ہے ډیر نک سرا ویډشوا دا جو ډیر نک خلق د متاثر شوې دي.
مونو مخلق ساده من دی لکه نه غلای او دا به مور مې پرین نه وړه دا سری به مور دا ډاکټرونه خدای ته پیرام ځان نشتا په دې پرین نه وړه دا وې سی اول چې اسره دا یو ور نه دله یو ور تر بدل کړی سری مکمل علاج نه دا شری شو ډیر جوتا او اکثر ورتي سره دا اکثر ورت کې دې سری به مور اند
او نوم صبر نواز دا او میرا دا مشرم چې کیم دا دا مې شهر په خطلا دا ډاکټرون جی شری جی ګرځي جی خو په بند وسا پلا هو لا پک ډکاوله والله شهر ډېر دا پارین را سهودا د دوه درې کا سندا د کمړی اصل پښه ټول دی د شهر جی بملون دی دا کا
دا بنو ما ژمان او زنان او روختون یو ډاکټر زولکرنین مشال تا وویل روزانه په زیات شمیر کې د شهري ناروغان راوړل شي او لویا وجای په خلکو کې نه پوهیدا چخپلو ما شومان او تا د شهري او نور ناروغی د مخنیوی ټیکې نه لګوي.
فیسیلیټیز خو هاسپټل زولا چکیم ور کوي گورنمنت طرف نه هغه بالکل میزه نه کافی او تویل شي زکه چې ډیر زیات برډن دا کنه همیش سره د آی ڈی پیز روغلی دي دغه سره او باندې خپل پاپولیشن یا ډیر زیات تا چې د سایډ کیم ډیسټریکټس دي دغه نار سی لکه اسلا کی مروت نار پیشنټ دا لري فرشي کیم خلک ایمونایزیشن مشته سه ویکسین یاو تا وی امشته سه خلک بالکل نه کوي 70-80% پر خلک چکیم دي چې ته هیستری نه خپل پاتاو نه کوي اوی تو تا وی چې میزه بالکل میزل زولا ویکسین یا ویکسینیشن میزه بالکل کړان میرا خیال کے تا اویئرنیس لش کی پچار دا چ گورنمنٹ طرف نہ لش کی اویئرنیس ہوشی ڈیلی کم از کم 100-120 پیشنٹس میزا ایڈمٹ کائی کنا اے میزلز ولا سری ولا کل دغه د پرو واٹ خو پچار د خمش سره بیس نه سپیس نشتا کنا
دا یاد روختون ڈاکٹر انوای بنو او خوشا کے پلو یا کچا د شیری ناروغه د مخنیوی ٹیکے لگاولو مهم پکار دے خود سره دوی دا عوامو نه هم اپیل کړي چې خپل ماشومان ته د شری ناروغې د مخنیوي ټیکې ولګوي چې د دوی په وینا په هر روختون کې وړیا لګولې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د باجوړو سیدون کې وای چې د برنګ او لیزو ترمن سړک کنډې کپر دی او خلک وای چې اکثره وخت پرې تیریدون کې گاڑی له سړک غورځيږي او د مسافر ژوند له ګواښونو سره مخ دی. نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د باجوړ نورخاته تحصیل برنګ ته د خار نه لږ زیات 30 کیلومتره سړک چې د ولس پوینا کڼ کپر شوی دی. څو واره ترې د سورلی او ډګګاډي غورځېدلې. برنګ چې هوا رسیمه ده خو د الیزونا تر د برنګ د بره سیمې پورې سړک په غرونو کې جوړ دی او زیاتره پکې بارانونو او سیلاونو ځای په ځای مات کړي. خایسته خان وای چې سړک له کلون را هسه یو وار جوړ شوی خو بیا پرې د ودانی کار نه دی شوی.
لاره موږ ډیره خراب ده کنه دا چې ته باران شول دی یو مون دا وګ په دې بل بندي راځي دا بل غبل تر راځي نو بس موږ ډیر تکلیف دی نه یره چې بیا ته چې په بګی راځي مریض موږ په جنازه کې په کټ کې وړو کنه نو بس لار موږ ته دوه درې ورځې باندې ما شومان نه جاي دی چې بندي راځي کنه
دا دغه سیمه اوسیدونکو ګلزاده وای چې د هغوی د سیمه ولس په مالی حیثیت ډیر غریب دي او نشي کولای چې ګنی بغیر له مریض ټیکسي گاډي وکړي. نو که سړک جوړ شي بیا ممکنه ده چې د سیمې ولز د سورلی وګاډو کې تک راتک په اسانه وکي.
چې 500 روپیا لري چې هغه هم 2000 4000 3000 پورې اخلي چې کړي جام راولو دي هغه خفای دا غي باندې دا ډیره تاسو ته تلا دا ودري ډیر مشکل لار موږ تاسو کراس ته تاسو موږ دوکا وکړه په دې وخت باندې چې لار ډیر خراب دی ډیر انتظار یې لکه په میاش کې دینه هغه مخه دا غوږی یا ډاکټر نارینه پریوزي او ډیر مشکلات دي.
د نېشنل های ویز اتارټي باجوړ ایجنسی چارواکي وای چې هغه د دغه سرک د بیا ودانې لپاره چارواکو ته ولسی ستونزې ویل دي خو لا هم کومه منصوبه نه منظوره شوی چې ګنې دغه سرک به کله جوړیږي.
پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو تاسو سره اوس تخبرونه په خیره کې او سلبیا د احمد شاه اعظمی نه لند خبرونه اورو.
رپورټونه وایي د افغان طالبانو لورپړو مشرانو د نوي مشر ټاکلو په مخه غونډه کړې ده. د طالبانو د لورپړو چارواکو تیر ماښام روښس خبري اژانس ته ویلي دا غونډه تیر ورځ سوي چې پکې د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې په اړه خبرې سوي دي. پاکستان وایي په پولیسان کې د ډرون برید په څیر اقدامات د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو لپاره د څلور اړخیزه هیوادونو ډلې هڅې اغیزمنولای شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه هیواد ځواکونو د طالبانو مشر ملا اختر منصور ځکه وژلي چې هغه په افغانستان کې امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته ځانګړي او حتمي ګواښونه پیښ کړي ول. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر له طالبانو غواړي چې د ملا اختر منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. فضل هدي مسلم یار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې ویل طالبان نور باید د پردیو له حصاره راووزي. خیبر پښتونخوا پولیس په سپاکې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه د یو نوي پروګرام پیلولو اعلان کړی دی. د نوي پروګرام په اړه به کمپاین له راتلونکي اونۍ څخه پیل شي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بیکور کړل شوي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په پوځي عملیاتو کې د هغوی وران شوي کورونه بیرته پر خپل ځای جوړ کړي. دوی نن په پېښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال وویل چې د پاکستان حکومت باید د دوی د کورونو جوړولو د لګښت تر څنګ د تباه شوي سامان تاوان ورکړي. د ایران مجلسی خبرګان د هیواد د پیاوړي ډلې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. مجلسی خبرګان د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او کار څارلو مسؤلیت لري. دا غنه اتیا کلن مذهبي مشر د شورای نگهبان مشري هم کوي. د شام حکومت ترکیه، قطر او سعودي په دې تورن کړی چې پر مدیتراني ساحل واقعا د بشار الاسد رژیم په دوه مضبوط مرکزونو کې خونړی چاودنې کړي دي. د شام حکومتي رسنۍ وايي د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو ته لیک لیږلی چې پکې ویل شوي په تورتوس او جبلیا کې د مې درویشتمې بریدونه د ریاض، انقره او دوحې د سختدریز او زیانمنونکو رژیمونو لخوا جدي پاروونه وه چې مقصد یې د سولې هڅې زیانمنول وه. او ایران، افغانستان او هند ایران چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو درې اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده.
اوریدونکو هم دې سره زمونږه نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځانی ساجمل د خبرونو ویان احمد شاه اعظمي او تکنیکی همکار اساق اميري در ناصر د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.